پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور کړی، ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخا د تریتم کېدو مسأله وڅاري او تحقیقات وکړي. د کمیټې په ورته وخت کې له طالبانو غوښتي چې د ښځینه خبریالانو په کارونو کې د خنډ رامنځته کېدو مخه ونیسي. د دې کمیټې د آسیا د برخې همغږه کوونکی سټیفن بیتلر وایي په کابل کې د خبریال علی اکبر خیرخا او په هرات کې له خبری غونډې څخه د خبریال مرجان وفا ایستل هغه اندېښنې پیاوړي کوي چې د خبریالانو په برخه کې شته. د فوټو ژورنالیست خیرخا د کورنۍ غړي وایي چې دای د سه شنبې په ورځ د کابل له کوټه سنګي سیمې څخه تریتم شوی دی. بلورته د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د خزینه ویندویانو لپاره یې د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې ښځو ته د کار آزادي ورکړي. د فدراسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي دي چې د طالبانو نوی حکم د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې له ټولنیز ډګره د ښځو تریتم کول دي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولی دي. د پنچیر امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادۍ راډیو ته دا خبر تایید کړ او وویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو. هلته یې پر ځینو کسانو شک درلود، نو هغوی یې له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. او د ننګرهار امنی قمندانۍ د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه ردوي. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویان حافظ عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د واده په مراسمو ډزې شوي، خو د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یوازې درې کسان ټپیان شوي دي. زابلي د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل، خو له دې مخکې سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د پیښې عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په اړه یې څېړنې روانې دي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه افغانستان کې د ورستۍ ترهګریزو بریدونو خپلواکه څېړنه غواړي. طالبان هم له خپل اړخه دا بریدونه څېړي.
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالباً د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي.
آیا طالبان د داعش د ماتولو وړتیا لري؟ د چارو د کتونکي نظر مو پرې راخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشوتو ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي.
بې وزلۍ ته اندېښنې. په افغانستان کې سږ کال تولیدونکي غله ټول هیواد ته بسنه نه کوي.
د سش کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو، هغه د دوه څخه تر 2.5 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو.
او اوکراین وایي د دغه هیواد د ختیځ په یو ښار کې یې ځواکونه د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتیدونکو ترهګریز بریدونه په اړه په بشپړ ډول وڅېړل شي. ښاغلی بنټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره ویلي چې دا ډول بریدونه په خپلواکه توګه څېړنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار کړی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په مزار شریف او کابل کې ورسوي چاودنو چې پکې ملکی وګړي په نخښه شولند خمن کړي. خغل بنټ په خپل ټوئیټر پاڼه په افغانستان کې د مخبر زیاتیدونکو ترورستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې. هغه لیکلي دا نور بریدونه بشپړې خپلواکي او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. په مزار شریف او کابل کې د پنجشنبې ورځې په چاودنو او بریدونو کې د 14 ماشومانو په ګډون 21 تنه ووژل شول. په مزار شریف کې د شوې او چاودنو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. هغه ډله چې طالبان وایي له پښو یې غورځولې. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې بریدونو په شفافت څیړنه ټینګار کوي. هغه نن آزادی راډیو ته وویل
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالباً د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي، ځکه چې هغوی د شیعه هیوادوالو یا د ځینو صوفی کرامو په وړاندې داسې خشن برخورد کوي.
په مزار شریف او کابل کې پر ملکیانو چاودنې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوترش هم غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړي. د ښاغلي ګوترش ویان سټیفن دوجاریک په یوه بیان کې ویلي جمعاتونو په ګډون پر ملکی وګړو او ملکی ځایونو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون له مخې پکلا کم نه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو خوا وغږ کړی چې د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون ملکی وګړي خوندي او تر خوا یې د دوی د مذهب او عمل د ازادۍ حق تضمین کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې په ورځ د هند د صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار اجیت دوال د افغانستان په اړه په څلورم سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار وکړ. د طالبانو یوه لویه دعوه په افغانستان کې د ټولیز امنیت خوندي کول و. هغه دعوه چې اوس تر نیوه کې لاندې ده، د 2021 کال د اګست له 15 وروسته د داعش ډلې په افغانستان کې خونړۍ حملې کړي. د کابل له هوایي ډګر نیولې او بیا په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت وروستیو چاودنو هغه پیښې دي چې داعش مسؤلیت منلی، خو په غبرګون کې طالبان ویلي داعش ډله یې ځپلی او ژر به یې پاتې شونې هم له منځه یوسي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ډیرو بهرنیو هیوادونو ورځ تر بلې په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیت په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
و امریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر وایي چې په کابل او مزار شریف کې د وروستۍ ترهګریزې حملې په خپلواک توګه وڅېړل شي. طالبان وایي دا بریدونه د داعش لخوا شوې دي. بلور ته د تاجکستان په کانفرنس کې چې پرون او نن ترسره کیږي د سیمه هیوادونو په افغانستان کې د داعش پر ګواخ اندېښنه خودلې او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت ورتیا باید دغه ترهګرو په وړاندې لوړ شي. داعش په افغانستان کې څه ډول ډله ده او فعالیتونه د محل څومره د اندېښنې وړ دي؟ همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زموږ همکار سلطان محمد سرور د سیاسي چارو لکتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل نه کړي.
افغانستان خو د بحران جوړونکو گاونډیانو د لوبې میدان ده. آسمان به یا به مجاهد نوم پیږدي یا به داعش نوم پیږدي یا به یو بل نوم پیږدي، او اوس وخت کې چې هغه حکومت کې چې کومې ډلې وي د هغوی په رابطه خلک ډېر حساسیت لري. داعش لا تر اوسه نه ده تجربه شوی، کابل ته نه ده راغلی. نو ډېر خلک دغه بې ثباتي افغانستان ته د داعش په عنوان وغواړي جوړوي. فکر کوم چې کېدای شي نورې ډلې هم میزبانې شي د همدې حوادثو، او دا مثلا په کې ده چې زه شمال کې د داعش مسله احتمال ده چې د ګاونډیانو د فاره ځینې ګاونډیان جوړ کړي یا د نړۍ ځواکونه چې هغوی وتهدیدوي، او په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کړي چې دوی هغونه مسلط نه دي او د داعش خطر ده. بیا به د داعش مخکې د طالب په خطر باندې سیمې ته خلک مداخلې وکړي او هغه یې وکړه. دا ځینې فکر کوم چې د همدغه نامه داعش افغانستان کې ډېر جدي خطر نه ده، ځکه د دې سوچ عربي بستر ده افغانستان کې د داعش لپاره هغه نشته. خو کېدای شي یو تعداد خلک طالبانو په اول کې وځورول او دوی اشتباه وکړي، په ځای د دې چې د هغوی سره قانوني طبیعي معامله وکړي، هغوی سره هغه معامله وکړه په ننګرهار دې ځایو کې چې د افغاني کلتور نه بیرون وه، ډېره د امریکایانو د معاملې نه متاثره وه. که کار ونه شه
استاد
خلکو په کور چاپا اچوه، دا خو افغانان دي. د طالبانو سره خو ډېر زور ده چې دوه طالبان هم یو سیمې ته ور ولېږي، ډېر تاثیر لري
استاد.
ولې چې څوک مجبور کې هغه بیا همدا کار کوي، لکه پرون چې طالبان امریکا مجبور کړه په چاپو باندې په سفریاګو سفردو باندې، حقیقت خبر ده بندیخانو کې ډېر وچړل. بیا خو نو انسان د ځانه د دفاع اچته کوي. نو دغه دوه خبرې دي چې یو بیرون دنیا غواړي د طالب تسلط د سوار سره مخامخ کی دوی وسره جوړ ناراضي او د بل خوا طالبانو پالیسی د داعش په اړه طبیعي پالیسی نه ده.
د سیاسي چارو کتونکو او لیکوال محمد زمان مزمل و چې له ازادي رادیو سره یې د داعش پر ګواخ خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالډ لو قرغزستان ته د سفر پر مهال آزادۍ رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همداراز یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅکله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅ کله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅ کله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو هیدل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بندسي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نومونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړي چې طالبانو د زمري په څلور وشتمه کابل ونیو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم په افغانستان کې د غلو او دانو د کمښت په اړه یو راپور افغانستان سږکال د خلکو د غذایي اړتیاو لپاره څه باندې 2 میلیون ټنه غنمو ته اړتیا لري.
د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت اټکل کوي چې افغانستان څه باندې 2 میلیون ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. کاروانګر وایي سږکال د وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو پرتله کم وو. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی بزګر شبگیر خان د سژنی کال د حاصل په لیدو نه هیلی سوی. د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د افغانستان د غنمو د قاچاق مخه ونیسي.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک قاچاق کوي. پاکستان د بس بیا یو مشکل موږ ته جوړي. دغه د حکومت نه غوښتنه ده چې په جدیت سره د دې شي مخه ونیسي.
د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سولې کې شپېته د افغانستان د خپلو محصولاتو څخه ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویان کریم الله مستاین اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان لا هم له 2 میلیون ټنو زیات غنم باید وارد کړي.
تر اوسه پورې خو حاصلات مکمل نه دي راټول شوي. حکم چې اټکل کیږي تقریبا د 4 څخه تر 4.5 میلیونه میټریک ټنه پورې په دې اندازه به زموږ خپل د وطن حاصلات وي. او د سږ کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو هغه د 2 څخه تر 2.5 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کړو.
د طالبانو حکومت په یو فرمان کې بهر ته افغانستانه د غنمو وړل په کلکه ممنوع اعلان کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خوړو موادو ته د خلکو اړتیا څو ځلې زیاته سوې، ځکه د کورنیو د اقتصاد له کمزوري کېدو سره غنم تر ټولو ارزانه خواړه دي چې بېوزلې خلک یې ترلاسه کولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د پنځمې په ورځ پر نړیوالو غږ وکړ چې باید د افغانستان خلک هیر نه کړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې د افغانستان په سولې کې اووه نوي وګړي کافي خواړه نسي ترلاسه کولی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم اسمت ساروان درته وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅې پیل کړي.
د اوکراین په ختیځ کې یو اوکراینی چارواکي خبرداری ورکړ چې د دې سیمې د دوو پاتې ښارونو له یو څخه اوکراینی ځواکونو ته په کار دي چې تر محاصره کېدو مخکې ووځي. له دې سره په یو وخت برېټانیا وویل چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې یو بری ته اړتیا لري څو جګړې ته توجه پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیره شپه په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسي ځواکونو د خپلو هڅو تمرکز دونباس ته اړولی دی تر څو چې کولی شي له توپچي قوې او توغندیو کار اخلي. اوکراینی چارواکي وایي د روسي ځواکونو له لوري بې وقفې او بې توپیره اور د سیفیرودونیتسک ښار ټولې برخې تقریبا ویجاړې کړې او سلګونه ملکیان یې وژلې دي. د سیفیرودونیتسک ښاروال الکساندر استریوک ویلي چې د فبروري له وروستیو څخه پر دغه ښار د روسي ځواکونو د یرغل له پیله تر اوسه پورې هلته لږ تر لږه یو نیم زر تنه وژل شوي او روسي ځواکونه شای د دغه ښار په لویدیس کې د لیمان سیمهونی سي چې د ریلګاډو مرکز دی. روسیا غواړي چې په لوهانسک ولایت کې د لیسی چانسک او سیردونیتسک ښارونه ونیسي. د دغو دوو ښارونو د نیولو په صورت کې ټول ولایت د روسانو لاس ته لویشي. د لوهانسک والی تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتګ په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لویه لاره چې پر دونیتسک سیند تیریږي او سور دونیتسک او لیسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. دې ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړه نیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي.
اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان او ایران ترمنځ به د سوداګرۍ په برخه کې ډېر ژر یو ګډه خونه رامنځته شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیر ورځ ناوخته په وی خبر پاڼه کې وویل چې افغان پلاوی په دې اړه د ایران د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په کابل کې لیدلې. د خبر پاڼې لمخې دواړو خواو د ګډې سوداګریزې خونې جوړېدل د افغان او ایران سوداګرو لپاره اړین ګام بللی او د دې خونې په ژر جوړېدو یې ټینګار کړی دی. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې یو مهم مسؤلیت د پولو خواو ته د سوداګرو د ستونزو چیړل او د حل لپاره یې د اغیزمنو ګامونو پورته کول دي. د دې ګډې خونې د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې له دې وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ په ګډه پوله د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې وي او وخت ناوخت په اړه راپورونه ورکول کېدل. د طالبانو د قانونو پېټرولیم وزارت وایي په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 525 میلیون افغاني عواید راټول کړي. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې هم دا نه دي لیکلي چې دغه عواید له کوم درک راټول کړي، خو وزارت له دې وړاندې د مر قراردادونو د اعلان خبره کړې و. دغه وزارت له دې وړاندې ویلي و چې د ډبرو سکرو صادرات پاکستان ته ډیر شوي. وزارت په داسې حال کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې له دې وړاندې د قانون د کیندونو او صادراتو په برخه کې د فساد او ړوندتیا نشتون راپورونه ورکړل شوي و. او نن د افغانستان په مرکزي بانک افغاني د څو بهرنۍ اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 15 پیته پوله، یو ایرو 90 افغاني 43 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغاني 14 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني پولا زر ایرانی توماندری افغانی دیش پولا زر هندی کالدار یو زر یو شپیت افغانی او زر پاکستانی کالدار چلور سو شپک پنزوس افغانی
اوریدونکو زه دولس نیمې بجې بیرته راستنیږم اوس ماک خپل همکار اجمل ان تسپارم
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري د خبری مجلې دې برخه ته مو هرکلی کو په افغانستان کې موسیقي او موسیقي غږون کې په تیرو نه میاشتو کې چې طالبان واکمن شوي څومره اغیزمن شوي دي ګڼو موسیقارانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د موسیقي آلات په نیمه بیه پلورلې په دې اړه یو ریپورت لرو ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو خو تر هغې مخکې به عصمت ساروان ته غوږ شو او ترې وابورو چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان د روان وضعیت په اړه څه وایي
د افغان امنیتي ځواکونو د پاشالتیا ملامتي د چا په غاړه ده ایرو ایشیا ریویو خبرونه په دې اړه په لیکنه کې د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه د کابل د سقوط او ورسره هم مهاله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشالتیا یادونه کړي او لیکلي دي چې د دغو ځواکونو په جوړولو امریکا شل کاله میلیارډونه ډالر ولګول خبرونه په دې اړه د برېټانیا په پارلمان کې بحثونو او د سیګار راپور ته اشاره کړې ده د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو څېړنه کې ویلي چې له افغانستان څخه د برېټانیي پوځیانو وتل یو ناورین او یو خیانت و چې د دغه هیواد ګټو ته د کلونو لپاره زیان واړاوه کمیټې ویلي چې د استخباراتو ډیپلوماسۍ او پلان جوړونې په برخو کې سیستماتیک ناکامي وه د رواني می په منځویو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش د امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ماتې په خاطر ملامت کړل د وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پاشالتیا یوازینی تر ټولو مهم عامل له طالبانو سره د دوحې د تړون پر اساس له افغانستان د امریکایي ځواکونو او قراردادانو په بیړه وتل و دا تړون د 2020 میلادي کال د فبروري په 9مه د ولسمشر ډانلډ ترامپ حکومت لاسلیک کړ او د ولسمشر بایدن حکومت عملی کړ خبرونه د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د هغې مرکه یادونه کړې چې د 2013 په جنوري کې له سی بي اس تلویزیون سره کړې و شاغلی غنی منلې و چې د امریکا له ملاتړ پرته د افغانستان حکومت په شپږو میاشتو کې سقوط کوي دې ته ورته اندېښنه په هغه استخباراتي ارزونه کې شوې و چې د 2021 په جون کې خبره شوه د برېټانیا میل ورځپاڼې بیا د افغانانو په خاطر د امریکا پر حکومت د مدني حقونو د یوې ډلې د دعوی په اړه لیکنه خبره کړې ده ورځپاڼه لیکي د باستن ایالت د مدني حقونو یو ډله د امریکا پر حکومت په دې خاطر دعوه کوي چې ولې د طالبانو له لاسه امریکا ته تشتیدل یو افغانانو ته بشري مرستې نه ورکوي د امریکا د مدني ازادۍ ټولنې چې مرکز یې په ماساچوست کې دی د باستن په فدرالي محکمې کې د چهارشنبه په ورځ د یو شمیر حقوق افغانانو لوري حقوقي دعوه ثبت کړې چې غواړي د خپلو کورنیو غړي امریکا ته ورولي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا څخه باندې اویا زره افغانان ومنل خو هغوی وایي چې نږدې خپلوان په افغانستان کې پاتې دي او باید اجازه ورکړل شي چې امریکا ته ولېشتول شي په ماساچوست کې د امریکا د مدني ازادۍ ټولنه وایي د افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له لوري د وژل کېدو له خطر سره مخامخ دي د باستن محکمې ته په وړاندې شوی حقوقي داوه کې د یو افغان له قوله ویل شوی چې د کورنۍ شپږغړي په افغانستان کې پاتې وو چې درې تنه یې وژل شوي دي پر هغو څه باندې اویا زره افغانانو سربیره چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته امریکا ته لېږدول شوي لسګونه زره نورو په امریکا کې د پناه غوښتنې کړې خو د افغانانو د لېږد پروسه وروسته له دې ټاکنې شوې چې امریکا ته اوکراینی کډوالو مخه کړه او امریکا د هغوی لپاره ځانګړی پروګرام پیل کړ د افغان کډوالو د منلو بهیر په ډیرو اروپایي هیوادونو کې هم وروسته له دې اغیز بن شو چې اروپایي هیوادونو ته میلیونونو اوکراینی کډوالو
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو وروسته د ډیرو نورو برخو په څیر موسیقي او موسیقي غږونکي هم اغیزمن شوي دي په تیرو څه باندې نه میاشتو کې ډیر شمیر سندرغاړي چې له هیواد نه وتلی شو وتلی او هغوی چې پاتې دي د موسیقي وسایل په نیمه بیه پلورلي او هڅه کوي چې ځانونو ته نور کارونه پیدا کړي.
په دانیم سره ما خستی او نشم کولای چې خاص کړم.
پنځه پنځوس کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده او اوس د کارول شویو یا تر ډیره د زړو توکو هټۍ لري. هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي. هغې تازه یوه جوړه تبلا او یوه هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستې.
ما چې په یو هنرمندان کور کې لاړم دغه وسایل د کور مې اخیستې. هغه ما ته وویل چې دغه تبلا او هارمونیا دي دغه د موسیقي آلې د ځان سره وېسه که هر څومره چې تا خوښه دي د پیسې ورکه دا یې واخله.
هغه تبلا او هارمونیا چې عبدالحمید په 2500 افغانۍ اخیستې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې یې بیا له 15,000 تر 25,000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري او له همدې عملی پټ کړي دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسیدو سره سم موسیقي حرام وبلله او سندرغاړو او د موسیقي غږونکو ته یې وویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري. د طالبانو دې حکم سندرغاړي او د موسیقي غږونکو منځوي کړل. لودي ډیرو یې وطن پریښود او یا هم خپل دنده بدله کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهور کوڅه چیرته چې بعد د موسیقي غږونو ازړه تلار کوله او ډیر شمیر سندرغاړي او د موسیقي غږونکو په کې راټولو. خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه ښکلي غږونه نه اوریدل کیږي. دلته ډیرو راټولیدونکو سندرغاړو او د موسیقي غږونکو اوس خپله پیشه بدله کړي او دکانداري، خیاطۍ او نورو کارونو ته لاس اچولې. پنځوس کلن عبداللطیف د افغانستان یو له مشهورو تبلغ غږونکو دی. هغه چې په خبره یې له مشهورو سندرغاړو لکه فیض کاریزي، عالم شوقي او اکبر سروش سره یې د سندرو پر مهال تبلغ غږولې خو اوس بایسیکلونه جوړوي. دته په خبره هغه تبلی چې په ډیره مینه یې اخیستوي اوس له دې ویرې چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نشي له منځه یوړي.
وسایل ما ماته کړو د ورېګم د طالبانو له مورین چې دلته په کور کې راغله تلاشي له خاطر د لاس چې پلان یې راشي.
قیس معروف د افغانستان یو له مشهور سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت بعد سر ګرولو تلاوز غانو خو اوس ترکیه ته تللی. د افغانستان لپاره خدو ورسته د خپل موسیقي له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته بل خاور لاندې وي.
مجبور شوم چې وطن پریږدم ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقي آلات مې هم داسې پریښودل دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلي معروف په خبره د موسیقي د آلاتو پلور له امکان لري او له همدې عملی په میدان پرې خودل او د غربت لاري ونیوله. د زیاتوي د موسیقي غږونکو ډیرو ډلو هم د موسیقي آلات یا په ډیره کمه بیه وپلورل او اوس ډیر شمیر بیروزګاره شوي یا یې هم بل کار پیل کړل.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو ته دا یو پیغام زبلم پرېژنم چې دا غنم چې ډیر ګران دی بهخي به هدا ګران دی. دا وزه ته پیلمن کې شیدې درشو وخت ز خپل د مرجید ولسوالۍ څخه خبره کوم. الان رشه مختصوی دی بهخي غنم دا شي ګران دی وسمن په 1500 کلدار دی. نو دا چې جمع شي دا خو براغه زر تر رسیدي دا مسلین سره ما دا خوښ دي چې دا غنم راګیر کې په دغه لارو سپاو کې باریج زی پاکستان ګری جنگل او بارنچی او د غزایوت اوړي چې دا سپای او دا شانګر کې په دغه کې ډیر غنم اوړي د دغه ولایت سوځي نو چې دا من غنم راګیر کې د لې شاید ارزان شي.
د لک چې دا طالبان لک چې وس نه یو مسلمانان سوي جنو اسلامي راوړي دی په افغانستان کې دغه کارونه کوي دا سينه وړه کارونه کوي. دی وای چې حکومت آسې کول داسې کول حکومت ظلمونه کول حکومت چیر نظام کې خلک یې زورول او چشه کول ستاسې له وجه کوله تاسې بره لازما د کورو د بغل هم ټکان به کول هغه بدموش کورونو مؤمنانه شي دانه ولیا هم په ښار کې چرکیانې کولې ناکه خلک به بول تسو ولاړه سپورټ بس ولا ستاسې له وجه مشت ار سره پیښ تاسې ولوس در به دره کړی دي.
محمد نبی احمد زم د خوست ولایت نن مونږ د اسلامي امارت نه غوړو چې په خوست کې د خوراکي توکو بې بخي زیاتې جګې شوې دي لوړې شوې دي لکه په خو چې ډالر په اتات یا اتیا افغانۍ و سامانونه بخي جګ شوې او خروالي څخه مونږ جدي غوښتنه کوو چې سامان ارزانه شي. خلکو سره پیسې نشته ولې چې پیسې خو بانکونه بند دي خلک بخي په غربت کې دي په خوست کې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
دا وس لپاره هم دومره په نور خبرونو کې سما همکاران در سره دي.
اوریدونکو دولس نیمه بجې شوې وړاندې درته د زهرو کاروان اونیز خبرونه لرو، خو اوس په مکړې لانډو خبرونو ته. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خبر کړ ویل دي چې طالبان باید د افغان خبريال علي اکبر خیرخوا د تریتم کېدو مسله وڅاري او تحقیقات وکړي. دغه فوټو جرنالیست کورنۍ وایي چې نو وړي د سې شنبه په ورځ د کابل په کوټي سنگي سیمه کې تریتم شوې دي. بلورته د خبريالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د خزینه وایندویانو لپاره یې د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت غږ کړي چې خزو ته د کار ازادي ورکړي. دغه فدراسیون ویلي چې د دې کار هدف دا دی چې له ټولنیز ډګره خزې تریتم کړي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. د پنچیر امنی قومندان مولوي داد محمد بطار هم د دغه لاسو کسانو نیول تایید کړي، خو ویلي دي چې دوی د تحقیقات لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوي. او د ننګرهار امنی قومنداني د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه رد کړل. نوموړي وویل چې د ننګرهار د امنی قومندانۍ ویاند حافظ عبدالبصیر زابلی ویلي چې په دې پیښه کې د یوازې درې کسان سطحي ټپیان شوي دي. اوریدونکو دا وو خبرونه نن درته له 2 تر 3 بجو شنه اسمان لاندې پروګرام هم لرو. د غنمو او غلو دانو د کمښت په اړه خبرې پکې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ راوهئ، خپلې پوښتنې او اندېښنې له موږ سره شریکه کړئ او بحث ته راغلي میلمانه به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. اوس هم ورزو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وای دوی چمتو دي چې د نشي موادو د کاچاکو د مخنیوي لپاره د ایران له حکومت سره همکاري وکړي.
له ایران سره مو فراخ سرحد لرو، مو په سرحد کې په بازي نه هو کې تروس پورې د مغلا پښتین دی ایجاد. مو حق په لحاظ ځل کوو ترڅو د دغه کاچاکو مخ ونیسو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خزو د حقوقو فعالان وای روغتیایی خدمتونو لیگوالی با ده معتاد و خوزو پرولاندی ده تاوتریخوالی سبب سی.
فامیل ها نگران هستن.
کورانه اندیخمنی دی. کورانه تاوتریخوالی مخفر دیری دو دی او پتولونه که ده گردولی سبب سوای دی.
دا چه سوداگر ده نشهی مواد و ده غوختنی پا کمولو که چه رول لوبو ولی سی؟ پا دی علمو ده سمیولا پا نملی و پانگوال سر مرکه کرده.
شتمن اغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه سپورټ حمایت کړي.
د فیض الله په نوم یو کس وایي چې ټولنه اوس هم د احتیاط اساسي لاملونه نه پیژني.
نو دا چډیر ورخطا شوې و چې ځان کله چولایو نو د پدې کند کې بدلې او پدې کند کې ډېر زیاتې خټي او مرداري وبوي. د هر څه کوشش کولو چې د دې کند نه ځانو باسي او خلک پر راو رسیدل او دا یې گیر کړل.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
خاورون جانا اوس نو پیسې ورکان کانا
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډیریدو په اړه د ایراني مقاماتو تر ادا وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی حاضر دي له ایران سره پر سرحدي کرخه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایران سره په ګډه د دې قاچاقو مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ایران د سرحد په اوږدو کې کافی امنیتي پوښتنې نه دي جوړې شوې چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي. سیاسي تحلیلګران بیا نشه یي مواد و نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمې د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ایرانی مقاماتو تازه له یو بلغاریایي هیات سره د کتنې پر مهال له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډیرېدو په اړه شکایت کړی او ویلي دي چې دا وضعیت له ایران څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډیرېدو سبب سوی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دا مني چې دوی دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ په ټولو سرحدي سیمو کې امنیتي پوستې نه لري او د نشه یي موادو مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایراني مقامات سره خبرې وکړي او دواړه هیوادونه دا ستونزه په ګډه حل کړي.
له ایران سره موږ پراخ سرحد لرو. موږ په سرحد کې په بازي نهو کې تر اوسه پورې د موږ لا پوښتنې دي ایجاد. موږ خپل هلې ځلې کوو تر څو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي موږ آمده شي له دوی سره ووینو تر څو په دغه موضوع باندې له نږدې خبره وشي. دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
ایراني رسنیو راپور ورکړی چې سږ کال د حمل د میاشتې له نیمایي څخه بیا د ثور د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان او ایران پر ګډه پوله تر سل ټنه ډیر نشه یي مواد قاچاق کولو پر مهال نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان او ایران پر ګډه پوله د نشه یي موادو د قاچاق پیښې هم ډیرې شوې دي. که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت فرمان یوه میاشت پوره کیږي او په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو ځینې کښتونه هم اړول شوي، خو په دې موده کې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د عملیاتو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کوم راپور نه دی خپور شوی. د مشرانو جرګې پخوانی غړي هاشم الکوزی وایي چې نشه یي مواد یو نړیوال ستونزه ده او له دې ستونزه سره مبارزه کول د سیمه د هیوادونو ګډې همکاري ته اړتیا لري.
دا چې همسایه وادونه وایي چې قاچاق د دوی وادونه ته وروړل کیږي دا مسولیت خپل د همسایه وادونه دی. هغه باید خپل په سرحداتو کې خپل په سیمو کې باید خپل مخنیوي وکړي. د خپل راضي د خپل سرحداتو مسولیت خپل ده. هغه یوادونه دی چې هلته مسولیت لري. طالبان خو په افغانستان کې بند کړي دي، دلته د کوکنارو کرل نور بند دي نسته.
د ملګرو ملتونو یوه څېړنه چې راپور یې په 2006 میلادي کال کې خپور شو وښودله چې په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد نږدې 30% د ایران، په سلو کې 14% د پاکستان او پاته نور د افغانستان د شمال غربي سرحدونو د لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
معتاد خجی او د خزو د حقوقو فعالان په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې خدمتونه کم سوي او که دا حالت دوام وکړي نو معتادې میرمنې به همداسې معتادې پاتې شي او د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار به شي. له دې ولایتونو څخه یو هم فرا دی. په تیره بیا په وروستیو میاشتو کې ښځینه معتادینې پکې ډیرې سوي او هغه ښځې چې تازه یې درملنه سوې وایي په فرا ولایت کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي. دوی اندېښنه لري چې دا چې نوی بیرته معتاد شي او که معتاد شي نو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني بشي. د فرا ولایت روغتیایي چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې موجوده امکانات کافي نه بولي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د بسترونو د ډیرېدو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
اغه یو لور خو مینه و معتاد د درې نور خزما سره
نشته. یو میشت کیږي چې سلیمه د فرا ولایت د معتاد خو او ماشومان د درملنې په مرکز کې بسترې ده.
سلیمی اته کاله د تریاکو نشه کړي او د دوی پښپګ نفری کورنۍ کې आवाज لوري نشانه کوي. د کورنۍ پاته نو ټول غړي په نشو وخت شوي دي. سلیمه څور از یورستا کلینیک څخه رخصتيږي، خدا چې د دوی په سیمه کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا اندېښنه لري چې بیرته به په نشو وخت شي.
دا سه غاړم چې د خیر یو په مزدوري یو غاړه واخم، یو مصرفیات راته پیدا چې دغه مواد بل ایرس بار که مواد یا لکه خو گزاره بر سره وکینو چې مواد وس کن خو بیا غ خلتنګی دی نو هغه سی بیا غ خبرې د شروع کیږي.
سلیمه وایي که دا بیرته په نشو اخته شي نو د کورنۍ تاوتریخوالی قربانی بشي، ځکه تر دې مخکې هم د نشو له امله کورنۍ تاوتریخوالی تجربه کړی دی. سلیمی پر کورنۍ تاوتریخوالی سربیره د خپلو ماشومانو د ناروغۍ درد او غم هم لیدلی دی، ځکه ماشومان یې د دې په ګیډه کې او یا تر زیږیدو وروسته د دې یا معتاد پلار د نشو له امله معتاد کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ په هرو پنځو معتادو ښځو کې یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري. خو په 1999 شمسی کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنو ښودلې وه چې په افغانستان کې تر دې هم لږ معتادې ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د معتادینو د روغتیایي مرکزونو د لږوالي تر څنګ په افغانستان کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب شوی چې ډیری کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه ورنه کړي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړې شي او له هغوی سره په کور کې د وزنداني په ډول چلند کوي. د ښځو د حقونو فعال پروین طوفان وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو له کمیدو سره سم معتادو ښځو ته ډیر زیان اوښتی او د نشې پرېښودلو په برخه کې د امکاناتو نشتوالی هغوی له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کړي دي.
فامیل ها نگران هستن،
کورنۍ اندېښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډیرېدو دی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی. هغه کلینیکونه چې پخوا مو درلودل شمېرې لږ سوی او ځینې یې تړل سوي دي. موږ په فراه ولایت کې یو 15 بستریز کلینیک لرو چې کفایت نه کوي او د معتادینو د دې سیل مخه نسی نیولی.
د فراز ځای چارواکي د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د دوام خبر ورکوي، خو وایي څو میاشتې کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له مرستندویه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د معتادینو د شمیر ډیروالي ته په کتو سره دي د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
زموږ اوسنی بسترونه په هیڅ ډول د فرا د معتادینو لپاره کفایت نه کوي، ځکه چې معتادین څو برابره ډیر دي او موږ نورو بسترونو ته اړتیا لرو. باید زموږ د مرکز بسترونه د اړتیا او غوښتنې په اساس ډیر شي.
دا مهال په فراه ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 15 بستریز مرکز فعالیت کوي چې 15 ماشومان او 40 میرمنې پکې بستری دي. دې مرکز په تیر یو کال کې د بستری خدماتو په لړ کې د 140 معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې او په کورونو کې هم تر 200 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گده میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غالی چه ما معتاد که یا؟
پا یو دود چوک نه معتاد ایگی.
دادا سه مردار شای دایی چه پا یو دود یه سرای معتاد کیگی.
دا بیا چه اویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره دولت نه دی توانېدلی چې د دوی درملنه وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. دا یوازې د دولت مسؤلیت هم نه دی، په دې برخه کې سوداګر او شتمن خلک هم مسؤلیت لري، ځکه چې په سوداګرۍ او پانګونه کې د اجتماعي مسؤلیت په نوم یو مهم اصل شته. دا چې شتمنو خلکو د نشئی موادو د غوښتنې کمولو او معتادینو د درملنې په برخه کې څه مسؤلیت لري، تر دې مهاله یې ولې څه نه دي کړي او باید څه وکړي، په دې اړه مو د سمیع الله په نوم له یوه پانګوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې شتمن خلک له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولای شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغه ادارو سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافي سابقه تجربه لري. یو دا دی. دویمه دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کوله. لکه نور دنیا کې ځن خلک وایي چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي معرفي کوي، وایي دغو تر هغه نهایي وخته پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاری فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي، او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله ایدې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنمنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفاخانې نه رغیږي جوړیږي ده ته یو کار پیدا کړی شي په خپل ادارې کې ونیسي، چې حکومت هم کولی شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، هغوی ته وایي چې دومره فیصدي کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي.
د وقایې په برخه کې شتمن خلک څه کولی شي؟
د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسؤلیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دي دغو دوه شیانو ته دی لکه هغوی ذهنن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسؤلیت چې دی ومني. اجتماعي مسؤلیت دا دی چې زموږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه سپورټ کړي، حمایه کړي. او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغې کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچوي او که په لویه کچوي.
موږ وینو چې شتمنو خلکو ځینې خیریه بنسټونه جوړ کړي دي، خو تر اوسه یې د معتادینو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه دی جوړ کړی. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدای شي؟
موږ ځینې اکټیویټیانه چې دي فعالیتونه چې دي هغه پروجیکټ بیس دی. دویمه خبر دا چې موږ لنډه ګټه ګورو. لنډه ګټه دا دی چې یو سړی مثلا عاجل راځي خپل فیس ورکوي، موږ ډاکټر ته معرفي کوو، هغه تداوی کوي، بیرته ځي، څو اکسرې کوي، څو معاینې کوي. دا لنډه ګټه ده. د معتادینو سره کار کول اوږدمهاله کار دی، او موږ خل چې دي اوږدمهاله کار ته کېدای شي ذهنن آماده نه وي. لکه ایدې ګټه په دوو کلونو کې دی، راتلونکي دریو کلونو کې دی، راتلونکي څلورو کلونو، راتلونکي پنځو کلونو کې. بل یو د نفرت خبر هم دی، لکه په بده سترګه ورته ګورو. نو چې په بده سترګه ورته ګورو نو دغه رښتې طرف ته خل چې دي ډېر زیات غم نه کوي، لکه توجه نه کوي چې دغه طرف ته لاړ شي. بل ټولنه کې یو منفي عکس العمل هم شته. منفي عکس العمل داسې دی که ته داسې شفاخانه جوړه کړې نو خلک داسې فکر کوي چې والا ته له دوو خلکو سره یو ډول مرسته کوي چې دوی تعداد لا زیات پراخ شي او پراخ شي او پراخ. اصلي خبره داسې نه ده.
د شتمنو خلکو زکاتونه هم ډېرې پیسې کېږي او معتادین هم اکثره د زکات حقدار وي. که شتمن خلک خپل زکاتونه د دوی کورنیو ته ورکړي نو دا کار به څومره ګټور وي؟
ایدغه کورنۍ چې دی ګوري دوه ډوله چې دی دوی پټولنه کې متضرر کیږي. یو خو متضرر ده چې هغه مور دی یا پلار دی، دوی خو معتاد شول، پټولنه باندې هم بار شول، په کورنۍ باندې هم بار شول. دویم ده چې دوی سوشل سټیټس چې دی لکه اجتماعي حیثیت، هغه اجتماعي حیثیت هم له لاسه ورکړي. خلک ورته یو تانه ورکوي، تانه ده چې پلار دی پټری شوی دی. که چیرته دا ادامه پیدا کړي دا هم دغه طرف ته چې کیږي جی، اوس دوی سره مرسته کول په څو لحاظه اشد ضرورت دی. اشد یو خو دینی مسؤلیت دی. دویمه خبر دا چې د خپل ځان خطر دفع کول دی. خطر دفع کول داسې دی چې همدا به سبا غلام کوي، فساد به هم کوي، یا کېدای شي قتل ته هم زمینه برابره شي. نو دغه د مخنیوي لپاره باید ته څه شی وکړې لکه دوی سره مرسته وکړې.
څنګه کولای شو چې سوداګر یا شتمن خلک دې ته وهڅو تر څو چې دوی د نشه مادو د درملنې وقایې او معتادین ته د کار د برابرولو په برخه کې کار وکړي؟
اول کار خو باید وکړي د شتمنو ذهنیت ور جوړ کړي چې یوازې خیر او ثواب چي دی دا یوازې یو څو غریبانو سره د خوراکي توکو مرسته نه دی. دا کېدای شي موقتی یو چا خېټه ور ډاکه کړي، ولی په اوږدمهاله کې چي دی د ټولنې تداوی نشي کولای. مونږ په ډیرو برخو کې سرمایه گذاري وکړله، مونږ چي دی په شفاخانه کې سرمایه گذاري وکړله، مثلا مکتب مو جوړ کړ، پونتون مو جوړ کړ، خو د لوبو په برخه کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاري وکړله، یا د هنرونو په واده کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاري وکړله. د فیسټیوالونو په جوړولو کې چې د مونږ کمه سرمایه گذاری وکړه او دا شاین دې سبب کېږي چې ټولنه کې بوختون کې فعالیتونه رامنځته شي. دویم چې د مکتبونو، تلویزیونونو، رادیوګانو دغو طریقه چې مونږ باید هغه آگاهی عامه کړو تر څو دغه کمپاین چې دی دا کور تر کوره پورې ورسیږي. راځو د تداوی په برخه کې. تداوی په برخه کې داسې دی چې زه 15 معتادین چې دی د پایل نه تر پایه پورې دوی تداوی کوم. بل میډیکل کیمپس چې دی جوړول دی، لکه طبي کیمپونه جوړ شي او دغه طبي کیمپونو نه په هر ساحه کې چې دی معتادین چې دی په نښه شي او بیا هغو اداراتو سره چې دوی د تداوی په برخه کار کوي هغوی سره وصل شي. دغه خلک چې لکه مالداره دي، غني دي، دوی کولی شي چې هغوی سره هغه د فری میډیسن چې دی هغه ورته مهیا کړي، دوا چې دی دغه ادارې ته مفت ورکړل شي، یا چې دی د خوراکي توکو مرسته له دغو اداراتو سره وشي، ځکه هغه د یو چتر لاندې چې دی کومک دی او ډیرو ته بیا خیر رسیږي. روزو اوس د ریکوري په باره کې، ریکوري دا دی چې ښه سړی جوړ شو او بیرته کور ته وګرځېده، وظیفه لنډ مهاله ورکړل شي یا اوږد مهاله چې یو ټیټ هغه باندې کار ورکړل شي، دای مثلا مصروف. بل ایده دغه ماشومان چې دی چې راګرځي خو خپل ماشوم چې دی ګوري چې هغه چه شی دی مکتب ته نه ځي، نو اوس که دغه خصوصي مکتبونه یا خصوصي پوهنتونونه چې دی دوی دوه یا درې ماشومان چې دی دا سپانسر کړي.
د زهرو کاروان با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ سپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د فیض الله په نوم یو کس چې د کابل ښار په میوند جاده کې سیاحتي شرکت لري وایي چې یو موتاد هڅه کوله چې د دوی د مارکیټ له ګودام څخه غلا وکړي، خو له ډیر بد حالت سره مخ شو. دا چې دا بد حالت سو او د مارکیټ دکاندارانو له موتاد سره څه وکړل، دا بخپله د فیض الله له خولې واورو.
زموږ د مارکیټ شاته یو ګودام ده چې هر کله چا چوکۍ یا میز یا ورته شیانې خراب شي نو هغلته انتقالوي، هغلته ایږدي. کله چې ما خپله ماته چوکۍ هلته انتقالوله، نو دې صحنه کې زه یو معتاد لیدلی وم. کله چې غرمه شوې وه، نو دې سوچ کړی و چې دا ځای خو ډېر پناه داري خلکو د دید نه لرې ده، نو راغلی و قلف یې ماتولو. نو چې کله دې قلف ماتولو، په دې صحنه کې خلکو یې اواز اورېدلی و، ورمنډه کړې وه تر څو دی راوینیسي. نو ده ډېر وارخطایي څخه د دیوال نه ټوپ اچولی و. دلته ژمی هم و او د موږ د دیوال شاته دلته خلک کثافات به ډېر زیات اچول، او یو طرف ته یې یوه کنده وه چې هلته به د ټولې کوڅې یو اوبه راتللې. نو دی چې ډېر وارخطا شوی و چې ځان یې کله اچولی و، نو دی په دې کنده کې لوېدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مردارې اوبه وې. ده هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي، خو خلک پرې راورسېدل او دا یې ګیر کړلو. کله چې خلک د دې حالت یې وکتلو، ده چې هر څه کوشش کول د مردار اوبو نه ځان راوباسي، مګر نه شوای کولای. بیا نو خلک کوشش په دې وکړلو چې دغه معتاد د ځای نه راوباسي، خو اوبه ډېرې زیاتې مردارې وي او هیچا دا جرأت نه کولو چې دا معتاد د ځای نه راوباسي. بعد له هغه ما منډه کړله، د خپل ګودام نه مې تخته راواخیستله، یو ځوان په لاس کې مې ورکړله، هغې هغه معتاد د هغه ځای نه راوایستلو او مارکیټ ته یې راوستلو. دلته یې ځان یې ورسرې ور پرېمینځل او بعد له هغه نه یو چا کالي لرله، زاړه کالي هغه یې ورته ورکړله. بیا مو د چای څښلو لپاره مو کته دفتر ته راوستو، لکه ځان ګرم شي، ځکه چې ژمی و ډېر زیات ساړه و. بعد له هغه یو مشتری زما چې په دفتر کې و، دې ترې پوښتنه وکړله چې ته ولې غلا کوې. هغه ورته وویل چې زه مجبوره شوی یم، زه موږ ډوډۍ نه لرم، زه چې کله وږی شم زه مجبور یم دا کار وکړم. یعنې که تاسو یو ورځ ډوډۍ ونه خورئ، که تاسو سره نه پیسې چې چا ته ورشي خیر ته وغواړئ، هغه تاسو ته پیسې درنه کړي، نو تاسو بدمن، نو غلا ته به تاسو مخه راوړئ. نو که موږ ته هم وایي دولت حداقل 400 پوډر نه ډوډۍ راکولی، موږ به داسې عمل نه ترسره کوو. او په دې خبره یې دا ټول مجلس چې کله خلک ناستو، دا ټول وقت سرونه ټیټ کړله او د دې معتاد خبرې ته ځواب چا نه لره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په خمار حالت کې بشیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بشیر ورته وایي چې غم مه کوه، ما ته یې ځای را معلوم دی. کله چې د ګولې رانیولو ځای ته ځي او ګولې رانیسي، محمود جیب ته لاس کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت و تنسوگی؟
زخوستا یار جم.
زمان یاری زخوانی نپیجنم.
تد از ما رنگ تا بکره نمی پیجنی چی زودت سر یار رنیو زم تا پشن عملی یار.
نو خونه نسی اوگای زورا ورا که عملی هم زنگ ایران کنم که در سنگ یارنه چی زینه پیجنم.
رو گوره در عملیانو خوندی سخی نیه چی سنگ چیزه بولی دلم جر جو گوله جیب تاوه چولی اپتی دیکره
در غره میلی گور ورانشی گوله واوا کمبل را سرا وی نو در تابا می قربان کری وی خواه دارا تاو وی چه ما خو تروسا پا دیر سیما که نیلی دلی سنگ داسی ناسا پرا پیدا شوی.
زمو کورانه پا ایران که دا اوزه ایرانی پولیسو پا زور را وشارلم زمدم دیه گوله یامالیم اوز دارا تاو وی چی چیری بای پیدا کو؟
دا گوله خو پارو دوا خانه که پیدا کیگی آقا مخا مخ دا قصابه چنگ دوا خانه تا ورشا سومو چی واری در کوی؟
گورا زب دیس یما که نبالا دا یما دوا خانه والا می نبیشنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بلد نام بلد نگاری زورا ورا رنگ او کانی دی اصیم دی عملی دی کنچه ور اغلی سٹ دی وکره و او بیا ورسنگو ویا چه دا دکو دا درد گولی راکا دا وخانه والا پو یکی چه تا مدی بس گولی تر کبی
اوز خود زران دی والان شو راتا توارا با باش دو تر ما دیر بالا دیه رانی ولی پتا او پیزیه پا ما
من گول خمارنده وکرا درزه چه ورشو چو دانی گولی رانیسی؟
یار از ما خدا سی خوخه دا چه خدیری رانیس دو سهر او رز بدا وخانی والا تا وردو ده پیسو غمی ما کوا پیسی را سرا دی
گنده سیوی نو زمان با هم خوالی در سرا پا غرو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورزو داغ 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 خانه چرا گوله خرسوی
خودم مخ کشه زبا در پسیشو
سامده رزا سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. پا خیر آشی خواه خدمت را تو وایا.
خدمت دردو کده در گوله مو پا کاروی
سمرا مو پا کار دی
در زمان دیوال نوی راقل او بیرت زی دوی پسیما که دا گوله نپیدا کیگی خیر دیر راکا
بس دایو کارتن پاتی دی یو میستاسی دی دوار گزاره پی کیگی این وقت لی
راکا یارا جوانده خووزی خورو جانا اوزنو پیسی ورکن کنا
تو بودا رگا چل جیب پیسی راو بستم
لاسو نپورتا که چلو دایو نخوته که
تو پنچه؟ تو پولیس یه؟
نه پولیس نه
هو زه پولیس یه
قماندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده داخو قانونی گولی دی بارا دواخانه که خرسیگی دکتران ناروغانو تور کهوی
تو وست زما سر چالاکی که بی؟ ها؟ زه پویگم چه دا گولی قانونی دی خود ته غیر قانونی خرسه بی د څاغ لري چې د ډاکټر نن نسخه نه پرته د دوا خرڅ کې او هغه هم د نشې ګولې
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت کړ کته د ډاکټر نن نسخه نه پرته د نشې ګولې خرڅ نه کړې نشایان به دا ګولې له کومه کې د دوا خانه د ساقي خانه
قومندان صاحب ما پرې زبې ګناه
چپ چپ زبې ګناه يم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو